د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هم دا اوس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کوي. د افغانستان په محبسونو کې قیدیان د لوږې اعتصاب شروع کړی او په شمالي وزیرستان کې د وی بي پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. درنو اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې بعد د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته تاسو ته د رپورټونو خبرې شي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې د راتلونکو څلور میاشتو کې به د افغانستان ټول امنیتي چارې د نړیوالو قواو نه افغان قواو ته انتقال شي. امریکا او پنځو عربو هیوادونو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې او په القاعده پورې تر تړلو ډلو باندې بریدونه کړي دي او په وروستیو کلونو کې په افغان میرمنو او ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. دا غو رپورټونه دي چې د خبرونو نه وروسته اوري، خو اوس په مو کې د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نو شباشنه او زما همکار سید سلیمان شاه درته اورو.
په داسې حال کې چې څو ساعته مخکې امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په سوریه کې نن د دوهم ځل لپاره د اسلامي دولت په هدفونو باندې هوایي حملې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي چې بانکي مون د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې په هغو عواملو باندې د په ښکاره او څرګند ډول بحثونه وکړي چې په منځني ختیځ کې د تشدد او توندروي باعث کیږي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما همدا اوس په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کوي. زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی به هغه د وینا مهم ټکی تاسو ته واوري.
د امریکا ولسمشر براک اوباما به همدا اوس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل وینا کې په څو مهمو خبرو باندې البته تبصره وکړله. مهمې مسلې همدا وي چې البته د نړیوالو مسلو نه شروع کړله، ویلې چې د نړۍ کومې ستونزې جدي دي ته باید په نړیواله کچه باندې ځواب هم وویل شي. په دوه ډوله په دې برخه کې ویل کار کیږي. یو دا چې چون ستونزې مشترکې دي باید په ګډه ورسره مبارزه وشي، او دویمه دا چې په خوانی دښمنۍ چې د هر هیوادونو ترمنځ وي هغه باید له منځه لاړ شي. یوه بل خبره وکړه چې د نړۍ هیڅ قدرتمند او غټ هیواد باید دا کوشش ونه کړي چې د نړۍ واړه قدرتونه یا لږ قدرت لرونکي هیوادونه د هغه ځینې برخې ونیسي. مثال یې د روسیې او همدارنګه د یوکراین ورکه چې د یوکراین ځینې برخې سره لدې چې د خلکو خوښه نه وه، روسیې په خپل خوښې باندې د کریمیا سیمه هغه د روسیې یوه برخه وګرځوله، او په داسې ځای کې خلکو وایي رایې ورکړلې البته د خپلواکۍ دپاره یا د خود مختاری دپاره چې د خلکو خوښه نه وه. همدارنګه د هغې تیاری یادونه وشوله چې په داسې سیمه کې غورځول شوی وه چې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکي پکې شته دي. اوباما ویلي چې دا روسیا د دغه خلکو سره همکاري کوي په داسې حال کې چې روسیه دا خبره نه ده منلې. همدارنګه یې د ایران په برخه کې ویلي چې د ایران سره ډیپلوماتیک لا رشته ده، موږ غواړو دغه ستونزه حل کړو. او یو مثال ورکړي چې دا یو فرصت ده د ایران په ولسې غږ وکړي چې دا یو فرصت ده او دا فرصت باید چې د لاسه ورنه کړي. ایران ته ویلي چې ستاسو مشکل هم حل کېدلی شي د انرژي په برخه کې، او نړۍ هم دا ډاډ حاصل کولی شي چې ستاسو په وینا باندې ستاسو دغه د اتمي پروګرام سوله ایز هدف لري. د ایبولا د ناروغۍ په برخه کې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکا هلې ځلې پیل کړې دي چې دغه ناروغۍ باید چون ټول نړۍ ته خطر ده. امریکا چې کومې هلې ځلې پیل کړې دي ټول نړۍ دې زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د سخت دریځ ډلو سره په مبارزه کې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې ځینې داسې فکر کوي چې د دغه ډلو سره مبارزه کول دا معنی ورکوي چې امریکا د اسلام سره په جګړه کې ده. خو ولسمشر باراک اوباما ویلي چې موږ د مسلمانانو سره جګړه نه کوو او دا جګړه د اسلام او د غیر اسلامی ډلو ترمنځ نه ده، بلکې دا هغه ډلې دي چې د اسلام په بهانه باندې ماشومان، مېرمنې او عام خلک وژني. نو په همدې خاطر باندې ولسمشر باراک اوباما دغه ډلو ته د سرطان خطاب وکړ او ویل په کار ده چې په دې برخه کې مبارزه وشي. ولسمشر اوباما همدارنګ ویل چې القاعده په خوا هم و اوس هم شته ده، خو ځینې نورې ډلې هم پیدا شوې دي او موږ باید د دې په ضد مبارزه کوو. مثال د افغانستان ورکه چې موږ په افغانستان کې د القاعده شبکه له منځه وړو، اولته د افغانستان یو مرکزی حکومت جوړ شوی ده.
له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري کوي. تمه ده چې د امنیت شورا به په سوریا او عراق کې د خارجي جنګیالو د تګ د مخنیوي په اړه یوه پریکړه صادر کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې امریکایي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې سرحد سره نږدې د اسلامي دولت په هدفونو باندې بمباري کړې ده. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ له امله تېره اونۍ تقریبا 1,500 خلک د خپلو کورونو نه وتښتېدل، خو پینټاګون لا دغې وروستۍ حملې په اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي دولت په ضد روانې جګړې کې پر امریکا سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، اردن او بحرین برخه اخیستی ده.
د افغانستان حکومت وایي چې تر راتلونکي 4 میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه له نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي وایي د امنیتي مسؤلیتونو 4مه مرحله پای ته رسیدلې او وروسته 15مه مرحله به هم زر بشپړه شي. محمدي په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د پوځي افسرانو د فراغت په یوې غونډه کې دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه له افغانستان نه شاوخوا 100,000 بهرني ځواکونه وتلي دي. نوموړي روان کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې خونړی او له ګواښه ډک کال وبله، خو له افغان ځواکونو یې مننه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په مخنیوي او د هغوی په ضد عملیاتو کې اغیزناک رول لوبولی دی.
زمون غږ له واشنگټن ناوړی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په هوایي برید کې چې د شیرزاد په ولسوالۍ کې کړی 8 تنه طالبان وژل شوي او 3 کسان یې زخمیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ایوان حضرت الله مشرقیوال امریکا غږ ته وویل چې برید بیګا شپه د دغه ولسوالۍ په شنډي توت سیمه کې شوی او په وژل شوو کسانو کې د هغه په قول د طالبانو 2 سیمه ییز قمندانان شامل دي. په مزار شریف کې 14 تنه ملکیان ژوبل کړي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون له کمشنرانو باید وپوښتل شي چې ولې د انتخاباتو پایلې په بشپړه توګه اعلان نه کړي. د ولسی جرګې ګڼ شمېر وکیلان دغه کار د قانون خلاف ګڼي. د انتخاباتو کمیسیون د دوشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو ګټونکي او منتخب جمهور رئیس اعلان کړ، خو د باطل شوو او پاکو رایو ارقام ورنه کړل.
درنو محترم اوریدونکو، د جمهور رئیس باراک اوباما بیانیه همدا دوام لري. تاسو ته د بیانیه یو برخه دراورو.
And promoting institutions and programs that build new bridges of understanding. Third, we must address the
Obama د امریکا د خارجي سیاست پالیسی واضح کړله او ویل چې د قومونو ملتونو ترمنځ د تفاهم پلونه جوړو. د ټیریزم سره د مبارزې نه علاوه د ایبولا د ناروغۍ په باب مبارزه هم د متحده ایالاتو د خارجي سیاست یوه برخه ده. اوباما وویل چې متحده ایالات به د هغو شخړو په ختمولو کې هم مرسته کوي چې د تیرو ډیرو لسیزو نه د نړۍ په مختلفو سیمو کې روانې دي. ښاغلی اوباما وویل چې متحده ایالات به د هغو جګړو مخنیوي هم کوي چې نور دولتونه د نورو په لاس باندې په ملکونو کې جنګونه، تباهي او بربادي رامنځته کوي.
بیا هم د افغانستان خبرونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې په لسګونو سیاسي او جنایي بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. د هغوی یوه غوښتنه دا ده چې د جمهور رئیس د بخښنې په فرمان کې د دوی نومونه شامل کړی شي او له زندان نه دې آزاد شي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې نن د امریکا یو بی پلوټ الوتکه د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په د تخیلو سیمه کې حمله کړې. کم تر کمه 10 کسان چې د وسلوالو جنګیالو ګمان پر کېده وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په وژل شوو کې 2 خارجیان او 6 تنه د همدغې سیمې طالبان دي.
هند په بریالیتوب سره یوې مصنوعي سپوږمۍ مریخ ته رسولې ده چې اوس یې د مدار په شاوخوا ګرځي. له امریکا، روسیې او اروپایي اتحاد نه وروسته هند څلورم هیواد دی چې د مریخ مدار ته د یوې مصنوعي سپوږمۍ په استولو کې بریالی شو.
د اردن وی جنایي محکمې د ابو قطاده په نوم یو توندو دیني مبالغ له هغو تورونو نه بری زم کړی دی چې په هغه باندې امریکایي چارواکو لګولي وو. په ابو قطاده باندې دا الزام لګېدلی چې غوښتل یې په 2000 میلادي کال کې په نیویارک کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې په سیلانیانو باندې حملې وکړي.
لویدیځو قدرتونو د چینایي چارواکو هغه پرېکړه وغندله چې د یو مشهور ایغوري عالم الهام توهتی په خلاف صادره کړې ده.
په هانګ کانګ کې نن د پوهنتونونو په زرګونو شاګردان د اعتراض په ډول اعتصاب کوي او خپل ټولګیو ته د یوې هفتې لپاره د ورتګ نه ډډه کوي. تقریبا 300 شاګردان نن د دیموکراسۍ په ملاتړ او د هانګ کانګ په اړه د چین د چارواکو د وروستیو اقداماتو په خلاف باندې احتجاجي مارش وکړ.
او امریکایي پلاتون کې او ساينس پوهان وایي که ایبولا ژر کنټرول نشي نو شاید په بل کال تر جنوري پورې په لویدیځ افریقا کې 1500 خلک د ایبولا په ساري ناروغۍ اخته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرې څه دي. متی الله عابد او د سپورت خبر دواړه په سټوډیو کې.
مننه نوشه بجانې د افغانستان د لوبو ټیمونه د سپورت ټیمونه په کوریا کې د جنوبی کوریا کې د جنوبی د آسیا د اولمپیک د لوبو لپاره افغانستان چې کوم څلور ټیمونه لیږلي وو اکې درې ټیمونه ونش کړی شو چې کوم مډال ترلاسه کړي. یوازینی ټیم چې هغه د ساحلي یا د شګو د والیبال چې کوم ټیم دی هغوی هلته موجود دي. کویت ته ماتې ورکړې د سپور لوبې په نتیجه کې. نن دوی د هلته د تایلینډ سره لوبه لري، بیا به د انډونیزیا سره هم لوبه لري. که دغه دوه لوبې وګټي امکان شته چې افغانستان ته د جنوبی کوریا نه یو مډال راشي. بل مډال لپاره امکان زیات ښودل کېږي چې هغه د افغانستان د کرکټ الف لوبه ډله په همدغه لوبه کې برخه اخلي. شل اوریز ټورنمنټ دی. نو د اول اکتوبر دپاره هغوی تیاری نیولی دی د افغانستان د الف لوبه ډلې چې کوم روزونکې د ښاغلي رئیس احمدزی هغه وایي چې موږ 2010 کال کې هم په چین کې په دغه اولمپیک مسابقو کې برخه اخیستې وه او وروستۍ لوبې ته رسېدلی وو او د سپینو زرو مډال هم اخیستی وو. اوس به کوشش کوو چې دا ځل د سرو زرو مډال ترلاسه کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د روان پروګرام لومړی رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې د راتلونکو څلورو میاشتو کې به د افغانستان ټولې امنیتي چارې د نړیوالو قواو نه افغان قواو ته انتقال شي. اکرام شینواری په حقله رپورټ راکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی وایي چې سرتلونکو څلور میاشتو به د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت بشپړ شي. ستر جنرال بسم الله خان محمدی د چهارشنبې په ورځ د مارشال پهیم په نوم د افغانستان په نوي جوړې شوې پوځي اکاډمۍ کې دغې اکاډمۍ د لومړۍ دورې فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه چې نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته په څلور پړاوونو کې د امنیت مسؤلیت سپارل شوی، دغو ځواکونو په ښه توګه د سپارل شوو سیمو امنیت ساتلی دی.
ما امسال دو آزمون بزرگ دفعه شروع داشتیم، انتقال امنیتی و انتقال سیاسی.
محمدی ویل مونږ دوه آزمایښت په مخ کې لرل، امنیتی او سیاسی انتقال. خوشاله یو چې د امنیتی انتقال مسولیتونه په بریالیتوب سره ترسره کیږي. مونږ په 15 پړاوونو کې امنیتی مسولیتونو انتقال ټاکلی وو. څلور پړاوونه په بریالیتوب سره ترسره شوي دي. اوس په 15 پړاو کې یو او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څلور میاشتو به ټول امنیتی مسولیتونه د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو په غاړه پریوزي. محمد ویل چې تر اوسه د سلو زرو نه زیات د ناتو عسکر د افغانستان نه بیرته خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویل چې د دوی دښمنانو دا ګڼله چې کله بهرني عسکر له افغانستان نه ووځي نو هغوی به د وتلو عسکرو ځایونه ونیسي. خو محمد ویل چې داسې ونه شول. محمد علي په خپل خبرو کې د افغانستان جمهوریت سره د دوم پړاو د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت جوړېدو او د انتخاباتي ستونزو هواري باندې هم خبرې وکړي او د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر د جوړجاړي ستاینه وکړه. د غونډې ته د برتانیا دفاع وزیر مایکل پالن هم خبرې وکړې. ویل چې په دې خوشاله دی چې نن په دغه پوځي اکاډمۍ کې د دغې اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې د ټولو هغو هیوادو په استازیتوب برخه اخلي چې دغې اکاډمۍ په جوړولو او پرمختګ کې مرسته کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر د دغې اکاډمۍ نه فارغ شو ځوانانو ته په وینا کې ویل چې دا ځوانان یو داسې اردو سره یوځای کیږي چې لا دمخه یو مسلکي اردو ده. پالن ویل داسې یو پوځ چې سکل د طالبانو په وړاندې ودرېده او د افغانستان په تاریخ کې د یو ډیموکراتیک انتقال د رامنځته کېدو لپاره د ټاکنو په وخت دو او میلیونو خلکو امنیت وساته. د برتانیا دفاع وزیر ویل چې سکل به برتانیا په افغانستان کې خپل محربوي فعالیت پای ته ورسوي. د پوځي اکاډمي د برتانیا، استرالیا، نیوزیلند او امریکا په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې ده او پکې زده کړې د برتانیا د سنپورټ د اکاډمي په بڼه ترسره کیږي. دا اکاډمي د نږدې 300 میلیونو ډالرو په مصرف جوړه شوې ده او نن 240 تنه ځوانان د دغې اکاډمۍ د لومړی فارغینو په توګه له دغې اکاډمۍ نه فارغ شول. سکل وړې د دغې پوځي اکاډمۍ نه د یو شمېر بهرنیو هیوادو د لوړ پوړو پوځي چارواکو د لیدنې په وخت د دې اکاډمۍ یو عسکر په بهرنیو میلمنو ډزې وکړې چې له امله یو امریکایي جنرال ووژل شو او د یو جرمني جنرال په ګډون 100 تن افغان علي رتبه پوځي چارواکي ټپیان شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امریکا او پنځو عرب هیوادونو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې او په القاعده پورې تړلو ډلو باندې بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت په وینا دغه بریدونه یوازې یو پیل دی. کېدای شي ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه هیوادونو ملاتړ وکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلو باندې هوایي بریدونه کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ترکیه کولای شي د امریکا په مشرۍ عملیاتو کې چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ترسره کیږي د پوځي او لوجستیکی برخو کې مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دا به یو تیروتنه وي که چیرې د عملیات دوام پیدا نه کړي. دا عملیات باید په قاطع توګه دوام وکړي. زما په عقیده په دې سیمه کې باید د ترهګرۍ او ترهګرو شبکو په وړاندې مبارزه د ګډې موافقې په چوکاټ کې ادامه وکړي.
بلخو د سوریه د بشري حقوقو چارون کې ډله وایي نن چهارشنبه په داسې حال کې د ترکیه سرحد ته چیرمه سوریایي کډوال راغونډ شوي دي چې تیره شپه د ترکیه پولې ته نږدې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو باندې هوایي بمباري شوې ده. ځینې سوریایي کډوال چې د اسلامي دولت ډلې باندې د بریدونو له امله ترکیه پولې ته تښتېدلي دي نن چهارشنبه بیرته سوریه ته روان شول.
ما درې ورځې مخکې خپل مور او خپل کورنۍ د ترکیه پولې ته راوستل او اوس هغوی په یوه کور کې پرېږدم او بیرته سوریه ته د جګړې لپاره ځم.
بل لور ته د تیر شپې په اوږدو کې 4 ساعته امریکا او عربو شریکانو په سوریه کې د یاغیانو په کابل لسو اهدافو باندې څه د پاسه 200 بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د لوی درستیز عملیاتي چارو مشر ډګر جنرال ویلیام میول ویل چې لومړی بریدونو کې اکثره د القاعده سره تړلې د خراسان په نوم ډله په نښه شوه.
د استخباراتي راپورونو له مخې د خراسان ډله د خپل پلان په وروستي پړاو کې وه چې پر لویدیځو اهدافو او احتمالا په امریکا کې دننه بریدونه ترسره کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې هوایي بمبار ښیي. په دې بریدونو کې د اسلامي دولت اډې، د روزنې مرکزونه او مورچلونه او د نصره جبهې مرکزونه په نښه شوي دي. خود ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی چې په سوریه باندې د امریکا په مشرۍ هوایی بریدونه غیر قانونی دي.
بمباران در یک کشوری
پر یو هیواد باندې بمباری قانونی مقررات لري. یا باید بمباری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مصوبو په چوکاټ کې ترسره شي یا که چیرې داسې نه کیږي نو د هغه هیواد چې بمباری قربان کیږي چارواکي او استازي په رسمي ډول د هوایی برید غوښتنه کړې وي.
امریکا لیوی خوانه دا ویره درلوده چې کچیر ایران په دغه جګړه کې شامل کړي نو کېدای شوای په عراق کې د ایران نفوذ زیات کړي. لبل پلاو امریکا دا هم نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ټالواله کې مهم سنی هیوادونه ناراضه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او سم په مکیبل رپورت په وروستیو کلونو کې پر افغان میرمنو او ماشومان جنسي تیری ډیر زیات شوی دی. چارواکي په دغه تیریو کې د زورواکه قمندانانو لاس شریک بولي، خو کوچنی سنه د خپل پلار له لاسه د هر څه زغمي. بهر صابر له سنا سره د کابل ښار په یوه امن کور کې لیدلی او سنا ورسره د زړه خواړه کړی. په ګډه یې ورو
په لیدو یې د هر سخت زړه انسان له سترګو هم اوښکې راسسي. آرام او له حیا ډکې سترګې لري. سنا له ما سره د خبرو پر مهال ځمکې ته ګوري او حتی ژاړي هم نه. سنا له پاکستان نه افغانستان ته راتښتول شوې وه او په کابل ښار کې په یوه کور کې ساتل کېده او لکه وینځه داسې چلند ورسره کېدو. د دغه امن کور چارواکي وایي سنا له اتو میاشتو راهیسې په دغه کور کې ده. له عمر نه یې پوښتم څو دقیقې ځمکې ته ګوري او آخر راته وایي 15 کلنه یم. حال دا چې نږدې 14 کلنه ده. ته به وایې چې د ظلمونو او تیریو ډک خپل تیر ژوند هډو په عمر کې نه حسابوي. د ژوند قصه یې پوښتم.
سنا ولې دلته امن کور ته راغلې؟
وخت مې سې مور کور کومه مور مې د پلار مې کور کې نه وې څوک هم کور کې نه و. مور مې وایته ورسه بیرون څوک درازل تکې. مور مې ویده و روزه هغه وخت کې زه بیرون نه وتم. څګور درې سړی وو یو ښځه په موټر کې. ما من دم داسې سپینه ټوټه کې خو په خپل مې موټر کې واچولم. موټر کې واچولم هغه وخت کې زه بیخي زوف مې خبر نه چې په ما چې وخلي کنه په خپل مې هیڅ خبر نه مې یو وخت کې خېزم په کور کې پراته مو خپل لاسونه مې تړلی وو. ته پراته ما یو څو میاشتې مې وتې بیا مې مور او پلار راغلل. هغوی ته په قرآن شریف کښې مالګه واچوله وایي مونږ دې له لور نه خبر نه یاستو. مور او پلار مې بېرته لاړه. بیا زه راوویستم له تا کوی نه بیا په کور کښې واچولم. بیا وایي په ما ظلم کوه ورشی وکوه رامدې.
څنګه ظلمې کوو ته؟ ولې هلته هغې کور ته وړې وې؟ څوک وو دا کسان؟ څوک وو
زه نه پوهېدم چې څوک هېڅ نه پوهېدم. هر شی کول رامندې، ظلم مې کول، هر شی رامندې کول، بد کارونه یې رامندې کول، هر شی کول رامندې.
چا کول دا بد کارونه؟
ما سړي.
هغه سړی د دې کور خاوند څوک؟
درې ښځې لرو. د یوه ښځه یې مړه کړله، په سر یې وخله.
او بېته یې ساتلی وې په تاکوی کې؟
زه په تاکوی کې ساتلی وم. بیا په ما یې ظلم کوه، هر شی راباندې کول. بیا یو وخت کې پولیس راغله، زه یې له راغوی نه راوستم دلته.
د وړو کې سنا همدومره یادېږي. ډېره هڅه مې وکړه چې ټوله قصه د سنا له ژبې واورم، خو بیخي چپه وه. ته به وایې د ژوند رنځونو یې د خبرو کولو توان هم وژلی دی. خو یوه میرمن چې خپل نوم نه وایي او له 2.5 کالو راهیسې په دغه امن کور کې ژوند کوي وایي سنا یې د خپل لور په شان وساتله او د مور مینه یې ورکړه. هغه له ځان سره د سنا تېرې قصې رایادوي او وایي
سنا موږ ته قصه وکړله چې د ما دغه سړی چې و د تریاک او د چرسو د روین د شان بخرڅول د ما د پلار سره بیا دی شریک و د کارو کې. بیا کله چې دواړو سره دغه مواد خرڅ کړل وایي بیا د ما ده بیا به ما په پلار بیرته دعوا وکړله چې تا خو دغه پیسې د تا نه کېږي یا تا کمې کېږي. دا د وړکۍ به دومره قصه به هم سمه نه شوی کولی. خو خیر بیا د دې پلار هم بندي شوی و، هغه سړی هم بندي شوی و. بیا پسته وی هغه د پیسو په زور یا د کومې واسطې په زور هغه بیا خلاص شول. وایي بیا هغه کس د سړي په زړه کې اچولی و. بیا موږ کله چې زه د مور سره په کور کې وم وایي چې د موږ دروازه وټکېدله. سنا څه وخت و؟
غرمه وه. بیا تورخم کښې راورسره راورسېدو ما ته یې بې وشۍ دوا واچوله وایي چې دا پولیس نه پوښتنه ونه کړي.
ته څو کلنه وې سونه هغې وخت کې؟
هېڅ نه پوهېدم چې څه کلنه وم.
ډېره ماشومه وې. تاسو څه وایي د سونه هغې وخت کې څو کلنه وه؟ تاسو سره خو به یې قصې کړي.
چې راغلله ماته دې وي چې ځکه چې زیاته وم، 6 کلنه داسې به ومه.
سنه تاسو سره به قصې کړي چې نور څه څه ظلمونه وو په دې باندې، څه یې کوله ورسره؟
یو دا بیخي وړه وه چې دې نه جنسي تیرای پکړی دی، ډېره وړه.
کله چې ما قصه ما پوښتنه ته وکړله مایسان او په تا باندې چې دا ظلمونه یې کول د تاسو خو به یې کوم کار مخالف نه وي کړی. دا ماته په ژړا شوله وایي زه بل چاته مې نه دی ویلي، یو تا ته ویلی شم چې ما باندې حتی دغه سړی خراب کار کړلو په د واړه سند کې. وایي ما ته به وي چې ته اوس ما کور ته لوستلی، ته د ما اوس ښځه یې، ته زه په دې نه پوهېدم. وایي چې ما به هر څومره ژړل وایي ده به ما به څه به دی که خراب کار به ده د ما سه کو. وایي د ما چا غږ نه اورېدو. دو خلک وایي چې مېلمانه به راغله زه به یې پټولم، چا ته به یې نه ورښودم چې زه د دی په کور کې داسې هغه یم، د دې سره په کور کې یم. وایي چا ته به یې زه نه ورښودم.
سنا جانې څو کاله پاتې وې هغې سړي کره؟
3 کاله.
ښه، بیا 3 کاله پس ته څنګه د هغې ځینې راووتې، څنګه را ازاده شوې؟
پولیس راغله، نیمه شپه پولیس راغله او هغه په ټوپک وویسته، ټوپک سپې وویستله. وایي ما ویل چې دښمن مې دي داسې داسې. وایي ما په دې ټوپک وویسته، ټوپک یې ما ورسېنه تسلیم کړو. دروازې ورته ماتې کړلې. بیا دروازې سې ماتې کړې، هغه راننوتل پولیس چې زه هلته تړلې وم. دروازې سې ماتې کړې، پولیس راننوتل. بیا زه یې هم خلاصه کړم. هغه یې بوتله لاسونو کښې ورته هغه واچول، هغه یې بوتله زندان ته. بیا زه یو 3 شپې بعد ما پسې راغله چې راوستم دلته.
سنا دغه بینکا بینکریزو وړوکې غمزپلې ناوې چې اوس د امن په کور کې ناسته ده وایي تر اوسه یې 3 ځلې مور پلار ورپسې راغلي دي، خو دوسیه یې لا محکمې ته نه ده استول شوي. لبل خو د امن کور چارواکی د سنا د وکیل لخلی وای زړی نشي چې سنا بیرته پلار ته وسپري. هغه پلار چې د سنا د ماشومتوب وړه دنیا یې د خپل قمار او چرسو په کاروبار کې غم، ظلم او جنسي تیری ته وبایلله. په افغانستان کې پر ښځو او ماشومانو جنسي تیری کوونکي اکثره زورواکان او ټوپک لرونکي قومندانان بلل شوي دي، خو ماشومه سنا د جنسي تیری دغه دوزخ ته د هغه خپل پلار ورټیل وهله. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې او د خبرونو وروسته هم تاسو اوریدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د ملګرو ملتونو په 9 شپې غونډه کې وینا کړې وه. البته د خبرو ځینې مهم ټکي زموږ همکاران در سره شریک کړل، خو پاتې نورې مهمې خبرې به زموږ همکار روخان نورزی تاسو سره شریک کړي.
ولسمشر اوباما په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د نقش په اړه باندې ټینګار وکړ. ولسمشر اوباما وویل چې نړۍ باید پریکړه وکړي چې ثبات غواړي، او که هغه حالت بیرته راګرځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې نه مخکې حاکم وو او د ملکونو ترمنځ جنگونه کېدل. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په جریان کې وویل:
Come together as United Nations with a choice to make.
موږ دلته د ملګرو ملتونو په صفت باندې راغونډ شوي یو چې انتخاب وکړو. موږ کولی شو چې د نړیوال سیستم په اړه خپلې ژمنې بیا تکرار کړو. نړیوال سیستم چې تر دې ځایه د ډېر پرمختګ سبب ګرځېدلی دی، او یا هم موږ بیرته داسې یو حالت ته ځو چې ثبات نه وي او د امریکا لپاره انتخاب واضح دی. ولسمشر اوباما د اوکراین په اړه باندې وویل چې روسیه باید په اوکراین کې مداخله ونه کړي. هغه وویل چې د روسیې رول منفی دی، خو هغه دا خبره هم وکړه چې که چیرې روسیه اوسنی اوربند مراعت کړي، نو د دې امکان شته چې امریکا به بندیزونه اوربندې لیرې کړي. هغه تاکید وکړ چې موضوعات باید د ډیپلوماسۍ د لارې حل سي. د ایبولا د ناروغۍ په اړه ولسمشر اوباما وویل چې نړۍ باید ګډ کار وکړي تر څو چې دغه ساري او خطرناکه ناروغۍ مخه ونیول سي. هغه د امریکا د ژمنو یادونه وکړه چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې کړي دي. ولسمشر اوباما همداراز د تروریزم په خلاف خبرې وکړلې. هغه وویل چې تروریزم د ټولې نړۍ مشکل دی او امریکا د اسلام سره په جګړه کې نه ده. هغه وویل:
I have made it clear that America will not base our entire foreign policy on reacting to terrorism. Instead, we
امریکا به خپل ټول بهرنی پالیسی د تروریزم خلاف د عکس العمل لپاره په اقداماتو نه جوړوي، او موږ خپل پالیسی د القاعده او نورو تړلو ډلو د مشرانو د لمنځه وړلو او پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره جوړه کړې ده. په عین وخت کې موږ په وار وار تاکید کړی دی، او بیا تاکید کوم چې امریکا د اسلام سره په جګړې کې نه ده. د سوریې او عراق کې د اسلامي ډلې د ځپلو په اړه باندې ولسمشر اوباما وویل چې دغه کانسر یا سرطان باید لمنځه یوړل سي. ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې 40 ملکونه ورسره یو ځای دي، او د پټولو نړیوالو باندې غږ وکړ چې په دغه جګړې کې دي د امریکا او د ملګرو ملاتړ وکړي. هغه وویل:
Already over 40 nations have offered to join this coalition.
څلويش ملکونه اوس هم زموږ ملګری دي، او زه غواړم چې د نړۍ په ټولو ملکونو باندې غږ وکړم چې زموږ ملګری سي. هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سوي دي، هغوی باید د جګړې میدان پرېږدي. موږ به د ګواښونو نه ونه ویریږو. ولسمشر اوباما همداراز په ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړلې. په نننۍ غونډې کې به د هسپانیې، مارتانیا، چیلي، جنوبي کوریا، قطر، ارمنستان، مصر، فرانسې، اردن، فنلند، اندونیزیا، ارجنټین او ترکیې ولسمشران او استازي هم خبرې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس د مهمو خبرونو سرټی کې درته اورو.
وروسته له هغې چې امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په سوریه کې نن د دوهم ځل لپاره د اسلامي دولت په هدفونو هوایي بمباري کړي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عمومي اسامبلۍ نه وغوښتل پر هغو عواملو د بحث شروع کړي چې په منځني ختیځ کې د تشدد د راپیدا کېدو سبب کیږي. متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما هم غونډې ته وینا وکړه. د افغانستان حکومت وایي چې د راتلونکو څلورو میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه د نړیوالو ځواکونو نه په غاړه واخلي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په یو هوایي برید کې چې د شهزادو په ولسوالۍ کې شوی د 8 تنه طالبان وژل شوي دي.
نیم ساعت خبری پختو خبرونه هم دومره و چه اتاسو واری داره پسو لنده شوی بو که بده داری پروگرام در نالی تازه خبرونو او رپورتون سره پیل شه. البته در جمهوری براک اوباما در واینا خاکتی که بم داری خبری سرویس که هم تاسته لنده شوی واری دلی مهی رو تربیم. اللهم